سلام لس بجې شوې د رواني خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې خو په پیل کې لنډ خبرونه ورپسې څو راپورونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي دا وروسته له هغه کې چې د پاکستان پوځیانو د افغانستان په خوست او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځ حمله ظالمانه عمل بللی وو او ویلي وو چې د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر له پاکستاني لوري سره له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو خبرې کوي د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تیره شپه رسنیو ته په یو لیږلي غږیز پیغام کې ویلي دي چې افغانانو له خپل وطنه د دفاع امتحان ورکړی او باید مجبور نه شي چې بیا اقدام وکړي مجاهد ویلي جنگ به هیچا په ګټه نه دی او په سیمه کې د بې ثباتۍ سبب کېدلی شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي حملې په کلکه وغندلې دغې استازولۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان هوایي حملې د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان راکټي حملې روانې وي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې او بې ځایه کېدو سبب شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر راپورونو اندېښنه وښوده دغه سازمان تېره شپه په خپل ټویټر کې لیکلي دغه مرګ ژوبله په خوست او کونړ کې د هوایي حملو له کبله خلکو ته اوښتې ده یوناما لیکلي چې ملکیان باید هیڅکله په نښه نه شي راپورونه وایي د پاکستان جیټ الوتکو د شنبې سهار وختي په کونړ او خوست کې پر ځینو سیمو بمباري وکړه چې تر 45 ډېر ملکیان یې ووژل او د یمن حوثی یاغیانو د امریکا متحده ایالاتونو په رهبرۍ د یوې ځانګړې ضربتي ډلې په جوړېدو انتقاد وکړ دا ځانګړې ضربتي ډله په سره سمندرګي کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثی یاغیانو تر یو لړ حملو وروسته جوړه شوه چې د اوبو د دغه مهم نړیوال مسیر په اوږدو کې به ګزمي کوي په یمن کې د حوثی یاغیانو ویان محمد عبدالسلام وویل په سمندرګي کې د امریکا تازه حرکت د واشنگټن له هغې ادعا سره په ټکر کې دی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یې د اوربند ملاتړ اعلان کړی وو عبدالسلام په ټلګرام کې ادعا کړې چې دغه ضربتي ډله یرغل او د یمن محاصره ثابتوي په یمن کې جګړه په 2014 میلادي کال کې هغه وخت پیل شوه چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثی یاغیانو د دغه هیواد پلازمینه سنا ونیوله لکه څنګه مو چې مخکې وویل د رواني خپرونې ډیره برخه د موسیقي خپرونې ته ځانګړې شوې ده خو په پیل کې هم څو راپورونو ته ستاسو پام را اړوم پر افغان خاوره د پاکستان له یرغل وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ادعا کړې چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه چې نن سهار خپره شوې تور لګول شوی چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل په 14 د شوې برید وسلوال د افغانستان له خاورې وراوښتي وو طالبانو تازه د پاکستان د دې ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو پرون یې دا برید غندلی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې جزئیات نور زموږ همکار امید زهیرمل را سره شریکوي زهرمل سے پدی علامه کې څه ویل شوی
بلې پر خوص او کونړ د پاکستاني الوتکو له هوایي بریدونو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت د حمله توجیه کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن سهار د یک شنبه په ورځ یو خبره کړي خبر پاڼه کې ولیکل چې یو شمیر وسلوال په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان لقول لیکل شوی چې ورسیو کې د تحریک طالبان پاکستان چې دوی ورته ټی ټی بي وي د دوی لخوا د پاکستاني عسکرو په امنیتي پوسټو بریدونه شوی او مرګ ژوبلی ورالولې ده خبر پاڼه کې دا تور لګول شوی چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې اووه تنه پاکستاني عسکري ووژل د افغانستان له خاورې نه وراوښتي وو د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې د خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې روان وضعیت دوام وکړي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به د سولې او ثبات ساتلو لپاره هڅو ته زیان ورسیږي
دا یادونه باید وکړو چې مخکې هم دغه ډول اداوې کېدلې دغه خبرې چې ګنی د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد کارول کېږي معنی څه ده یعنی د کشمکش په دوام لري
پاکستان په ښکاره په کونړ او خوست او ځینې نورو سیمو کې له یو شمېر هغه کډوالو ویره لري چې افغانستان ته هلته د پاکستان لخوا د شویو عملیاتو لخوا دلته راکډه شوي او دوی فکر کوي چې ګنی دوی د افغانستان خاوره د دوی پر ضد باندې کاروي اما په زلولو د افغانستان مخکنی حکومت یعنی جمهوریت پر مهال هم د پاکستان دغه ادعا رد شوې ده او پاکستان ښکاره داسې ثبوت هم نه دی وړاندې کړی خو طالبانو تر دمګړې پورې ښکاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دی اعلامي تخبرګون نه دی ښودلی خو وړاندې دا ډاډ ورکړی و چې دوی د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد حتی په سیمه او نړۍ کې د بل کوم هیواد پر ضد کارولو ته نه پرېږدي
ډېره زیاته مننه د طالبانو د بهرنی چارو وزارت پرون ویل چې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او پر خوست او کونړ د بریدونو د غندلو ترڅنګ د سفیر څخه د دې بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. زموږ همکار په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ زردشت شم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې ځینو کسانو د پاکستان د سفیر د احضارولو پر بڼې اعتراض کړی، د دوی نظر څه دی؟ ښاغلی شمس وایي
د احزار اړوند چې طالبانو کوم اعلامیا او انزور خپور کړي، متاسفانه چې نه دغه ناسته احزار ته ورته ده او نه هم د اعلامیې ژبه د احزار ژبه ده. اول خو هیڅ لازمه نه و چې وزیر د احزار په دغه مجلس کې ناست وي.
که څه هم د طالبانو یو ویاند وروسته توندې څرګندونې وکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې لاهن ډېر نرم ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې دوی باید کومو ټکو ته اشاره کولای په اعلامیا کې؟
عموما چې کله یو هیواد خپل ژور خفګان او ژوره اندېښنه مقابل لور سره شریکوي، د هغې اصول دا دي چې د هغې د ژورتیا اندازه د دې نه کیږي چې څومره د ټیټې کچې مامور باید مقابل سفیر احضار کړي. هغه یا د هغې برخې رئیسی یا حتی د هغه ډیسک مسؤولي، خو دلته وزیر او بیا حتی نور خلک هم ځان سره کینولي په دې مجلس کې. بل په ډیپلوماسۍ کې د دغسې موضوعاتو اړوند اعلامیا او بیا کوم یاداش مقابل لوري ته سپارل کیږي، د هغې ژبه او کلمات خپل ځانګړی پیغام او مفهوم لري چې د کوربا هیواد د خفګان او د تشویش ژورتیا پکې څرګندېږي.
کوم ټکي باید په پام کې نیول سوی وای یا کوم نزاکتونه؟
دلته طالبانو یوازې د غبرید غندلې دي او د بیا نه تکرار غوښتنه کړي، په داسې حال کې چې پاکستان یو اړخته د بشر ضد جنایت ترسره کړی او ګڼ شمیر بېګناه افغانان یې وژلي، بل اړخته د افغانستان خاورې ته تر ډیره دننه راغلي دي او د هیواد ځمکني بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. په دې اعلامیه کې یوازې اخره کې دې ته اشاره شوې ده چې ممکن هغه کړی چې د طالبانو او د پاکستان په نږدېوالي باندې خفه دي هغوی به د دینه ناوړه استفاده وکړي. خو موږ ولیدل چې په خوست کې عام افغانان په ګڼ شمیر کې راووتل او د پاکستان مرداباد نارې ورکړې او د پاکستان دغه بریدي وغندو.
پاکستان ولی خاموشي خپل کړې ده او زیات وخت ډیر ژر په دې باب څرګندونی ډیر ژر
پاکستان لډیر کلونو راځي په دې بهانه چې غنی افغانستان کې خپل وسلوال مخالفین په نخښه کوي راکټي بریدونه تر سره کول. مګر د خوست برید کاملا مختلف دی. د خوست برید بے سابقه دی، د دې تلفات بے سابقه دی. پاکستان دلته د بشر ضد جنایت تر سره کړی دی، ګڼ شمیر بے ګنا افغانان شهیدان کړی دي. بل دا دی چې دغه پیخه د ډیورنډ کرخې ته نږدې کم ساحه کې نه ده شوې، دا د افغانستان د حریم ډیر داخل ته د دې جټ الوتکې راغلي دي، د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا باندې تجاوز کړی دی. دلته پاکستان پوهیږي چې دا ډیر غټ یو اقدام کړی دی او یو د بشری جنایت ترڅنګ د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی. متاسفانه چې د طالبانو کم غبرګون ته چې منګورو ډیر پس غبرګون دی، دا غې نه د ولس غبرګون لا ډیر قوي و. منګو کتل چې په خوست کې افغانان راووتل دغه بریدي وغندو او دغه سلسله به جاري. داسې معلومیږي چې د طالبانو دپاره دا یو غټ امتحان دی چې آیا دوی د پاکستان سره درېږي او که د خپل ولس سره درېږي.
په پا پاکستان کې دننه هم وخت نه وخت د امریکا د بی پیلوټ الوتکو او نورو طیارو لخوا حملې سوي دي. پاکستان به هغه وخت څه اقدامات کول؟
په 2011 کې کله چې امریکایي طیارو د مومندو په سلاله سیمه کې په پاکستانی پوستو باندې برید وکړو او خواشا 15 پاکستانی عسکر ووژل، پاکستان دغه موضوع ډیره جدي وګڼله، په امریکایانو باندې لارې بندې کړې او همداراز د شمسی قرارګاه په نوم باندې چې پاکستان امریکایانو ته ورکړې وه یو نظامی قرارګاه وه، هغه په بنده کړه او په نړیواله سطح یو غبرګون خود او د امریکا سره اړیکې متړلې. دلته دغه موضوع چې دا د خوست دا د هغې نه زیاته مهمه ده او کمه نه ده. پاکستان هم د افغانستان ارضي تمامیت باندې تجاوز کړی دی او هم د بشر ضد جنایت ترسره کړی دی.
زردشت شمسو چې په کابل کې د پاکستان د سفیر د هزارولو په اړه وغږید.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د جرمني یا آلمان د عدلي وزیر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د جرمني لخوا د درنو وسلو ورکول جواز لري. پر اوکراین د روسیې یرغل د فبروري میاشتې په 24مه نیټه پیل شو چې لا هم روان دی. د امریکا په رهبرۍ لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د درنو وسلو او مهماتو د ورکولو لړۍ تیزه کړې ده. راپور اسدالله لودین وړاندې کوي.
د جرمنی د عدلی وزیر مارکو بوشمن لول تیم زون تا ګرسپان سره په هغه مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو وویل د نړیوالو قوانینو لمخې اوکراین ته د ټانکونو او نورو درنو وسلو سپارل جواز لري او د روسیې پر ضد جګړه کې د جرمنی د داخلېدو په معنا نه ده. د بوشمن په خبره نړیوال قوانین د درنو وسلو ورکړه د کوم هیواد پر خلاف د جګړې داخلېدو په معنا نه ګڼي. د جرمني عدلي وزیر ویلي ځکه نو که اوکراین د ځان د دفاع لپاره له خپل مشروع حق څخه کار واخلي د وسلو په ورکړې سره یې ملاتړ د جګړې په یو لوري د بدلېدو سبب نه کیږي. د جرمني ډیری سیاستوالو او وګړو داسې بحثونه کړي چې هیواد یې څنګه له اوکراین سره په پوځي مرستو سره د روسیې د بې دلیله جګړې په وړاندې په مقاومت کې برخه واخلي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د اوکراین ځواکونو ته د درنو وسلو ورکول زیات کړي دي. جرمنی د دې جګړې پر مهال له اوکراین سره د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې هم کړې دي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز اوکراین ته د لا درنو وسلو او تجهیزاتو لکه ټانکونو، څرخي او نورو الوتکو د لیږدولو په باب غوڅ نظر نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د جرمنی په کیڼ اړخي ائتلاف کې دننه غوښتنې زیاتې شوې دي. د جرمنی د عدلي وزیر مارکو بوشمن دغه راز ویلي هیواد به له لومړنیو هیوادونو وي چې په اوکراین کې به د جنګي جنایتونو د احتمال په باب څېړنې پیل کړي چې د جرمنی فدرال پولیس او لویه څارنوالي به د دغو څېړنو مشري کوي.
د بریتانیا حکومت وایي هغه کډوال به افریقایي هیواد رواندا ته ولیږي چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي دي. د بریتانیا حکومت تازه په دې اړه د رواندا له حکومت سره یو تړون هم لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د حکومت د پریکړې کډوال سخت اندېښمن کړي او د بریتانیا له حکومت څخه یې غوښتي چې دوی د رواندا ته نه لیږي. نور جزئیات د عصمت څاروان په راپور کې.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر پریتی پیټل د تیرې پنجشنبې په ورځ په رواندا کې په دې اړه د دغه هیواد له چارواکو سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې د نورو ترڅنګ ګڼ هغه افغان پناه غوښتونکي سخت اندېښمن کړي چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللي یا یې د پناه غوښتنې لا منل شوي نه دي. د روټرز خبری آژانس پر اساس د بریتانیا د کابینې یو وزیر ویلي چې د بوریس جانسن حکومت هڅه کوي چې هغه نارینه او مجردان چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته پناه وړي رواندا ته ولي شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ یو مرستیال جیلیان فریکس د بریتانیا د حکومت له لوري د وړاندې شوي طرحې په غبرګون کې وویل دا کمشنرۍ د کډوالو د وضعیت د څېړلو لپاره یو بل بهرني هیواد ته د لومړنیو چیرونو سپارل په کلکه غندي. رواندا د افریقا په ختیځ کې د یوګانډا، تانزانیا، بوروندی او کانګو جمهوریت ترمنځ پروت هیواد دی. د بریتانیا حکومت په ځلونو په دغه افریقایي هیواد کې د بشري حقونو پر سرغړونو نیوکې کړې دي. په بریتانیا کې یو شمېر کډوالو افغانانو د دغه هیواد له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې د بریتانیا د حکومت دا پریکړه نامنصفانه بللې او غوښتنه یې کړې چې هغوی رواندا ته ونه لیږي. که څه هم تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې بریتانیا به چې په وروستیو کې زرګونه اوکراینیان هم ورغلي او د لسګونو زرو عراقي او سوري کډوالو کوربه دی افغانان هم رواندا ته ولیږي او کنه. تیر کال څه باندې 28,000 کډوال له نورو اروپایي هیوادونو څخه بریتانیا ته لاړل.
په منځوي شوي هیواد شمالي کوریا کې د دغه هیواد د بنسټګر کیم ایل سونګ 113مه زیږرز ونمانځل شوه. په دې اړه کوم رسمي پوځي پریډ نه جوړ شوی. د ایل سونګ کورنۍ له 1940 میلادي کال راهیسې پر شمالي کوریا حکومت کوي. د دین منځني جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد زرګونه وګړو د شمالي کوریا د بنسټګر کیم ایل سونګ د زیږرز 113مه کلیزه ولمانځله. کمل سونګ د منځوي شوي هیواد شمالي کوریا د اوسني رهبر کیم جونګ اون نیکه دی چې په یاد یې دغه مراسم په پلازمینه پیونګیانګ کې جوړ شوی و. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون هم په دې ملکی مراسمو کې برخه اخیستې و. خو د تیر په څیر په دې کمونست پلوه هیواد کې پوځي تجهیزات نندارې ته وړاندې نه شول او پریډ هم نو ترتیب شوی. د اپریل 15 په شمالي کوریا کې د لمر د ورځې په نوم پیژندل کیږي چې د دغه هیواد د وفات شوي بنسټګر کیم ایل سونګ زیږورځ ده. بلخوا د جنوبي کوریا او